روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 125,000 پیښې ثبت کړي دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112601. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا تکراروم: 00422112601. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سی خې د واغان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دي نه روغې نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا نړیوال ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 15% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ ازادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه د کابل طبي پانتون استاد او د میوان شفقانی ډاکټر عبدالحکیم مخلص. ډاکټر سه محترم سړی مشه ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پرې خې دي پښتنې کړې دي په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې کړې. ورسته بنوبت ورکو راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلې دی او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې شپږ او یا فیصد افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي مالا او ایریا. مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا. ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري لهر لحاظ. دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې ویلي یو انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي له یو انسان څخه بل انسان ته تیر شي نو منتنه دلی شي. او یادا چې هغه منتنه ستنې چې د ملاریا د میکروب په واسطه باندې منتنه شوی وي کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل چې د دې جملې نه 2,940 زره خلک په فوت شوی او تلف شوی. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده که چېرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مرګ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت او سه خیر وسی. که څه هم لنیکه مرغی طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوی. البته که مړینه شوی هم وی ممکن ثبت شوی نه وي خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,025,000 پیښه په افغانستان کې ثبت شوی دي. ډاکټر صاحب دغه مریضۍ اساسي او لمړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشې انسان وچی چی یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړستنې له کبله لیو انسان بل انسان ته انتقال شي له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پڅ کېدی او یا هم د ملاریا لمړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضی ده چې هغه ورسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. کسمره د علم سطح اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټټوي په هغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعیت زیات لیدل کی. ملاریا تر ټولو نمړی نښه هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي ورسره پڅنګ کی لړزه پیدا کوي. همدارنګ د هضمي سیستم اراض ولایم لکه استفراقات زړه بدوالی کله کله اسهالات پیدا کیږي او کچی ته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي د وینې کمبود پیدا کوي. د دې ترڅنګ مریض کچی ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچی ته پرمخ ولاړ شي د مریضي کېدای شي شدید اختلالات رامنځته کړي.
کوربه دان ډاکټر صاحب سلامت او سره ځي چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به وورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چیرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم؟ نو آیا که چیرته سردردی و نه وسی، شدید تبه و نه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې کنه؟ او بل پښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای کله سی ملاریا په امریکا واوړي او امریکا سره ته وخیږي د هغې تداوی ډیره ناشونی ده. آیا همداسې کیدای سی ملاریا په امریکا اوړي او امریکا سر تخیزی او واقعا هغه تداوی ډیره ناشونی او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکنیم یادواري وکړه، په اراضه ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سر حجرات او د دې پرازیتونه چې لسري حجرات په داخل کې نمو کړي او تکثر یې کړي او زیات شوي وو، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي، د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نتوشز نیکروز امپکتور دي، سایتوکینونه دي، بعضې مکروپاجونه دي، هغه افرازیږي. هغه چې افراشول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبیه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي، او داسې سردردي ورسره وي، ازدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې موږ کولای شو چې بیا ملاریا ته فکر وکړو. ولې دا څنګه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي؟ موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده. خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر تخیز، یا وای چې سر ته خطل ډیر خطر زیږي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلی صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت محرقه ته زمینه سازی کوي، خو محرقه په صحیح ده چې یو عارض همداده چې مری سردردي نه شکایت کوي. او کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده، هغه پیښیږي چې هغه ډېره خطرناکه وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته اراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردي لري. هغه سره باید مغالطه نه شي، ځکه چې هغه وژونکی حالت وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ او میر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاتې کیږو. دغه د مرګ او میر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي؟ او کنه هغه د ملاریا بڼې چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼې انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسفاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي. کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ او فشار لوړي هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي اختلاج هم ورباندې راځي شدید استفراکات هم پیدا کوي شدید سردردي هم پیدا کوي په دید کې مشکلات واقع کیدای شي نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې ځینې د انتان په دیس کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کیدای شي
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه داسې او څه نسته دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغي باندې
عموما همدا مونث انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خاله دې منتن شوی وي وځي کی یا وخځي کی ایوان دازا مینه دین واخلي نو دا پرازیت یا ګامیتوسایډ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بلکو د انسان منته انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسي سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منته کیږي نو مرستا اراز ولایم پیدا کی دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي کله چې دمره لپاره سالم انسان وخدا کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې نه تزان رسي بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کی خصوصا اووال او وایوکسي او ډیره یالته واده نمو تکثر کوي نظر په دې باندې هغه دوره دی انټوبیشن یې پار کوي مخفي دوره یې پار کوي خو عموما یو ایل ادواتی پر دوی تکثر کوي وسته چې تعداد زیات شو نو بیا ل تبدی حجرات نه خارجي دوران ته راځي چې دا دوره مخکله دي چې سر حجرات تر حمله لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دی دا مرحله سره تر شوی کله چې دوران تر اغلل نو سرو حجرات تر حمله لاندې نس سرو حجراتو داخلي کې التبیا خپل تکاملي دوره سره تر شوی زیاتیږي یو وخت راسيږي چې سرو حجرات سختواله پیدا کوي هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاس ورکړي نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبيږي بیا هم په زرحه او پرازیتونه دین آزادي دا چې کله آزادي کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردي دي پزمي ستمانز ولهم دا پیدا کوي نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د مافي ستم حجرات راغلل تبا رامن تکړه یو څو وخت لپاره داوي پر څو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبيږي بیا تر هغه ته پر مرزه تاراض نه لري تقریبا اته تلويش یا دوه یا ساته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شو یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم او بل مخ کې سوق چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون ماینه څخه یعنی د تبې دوا یا د درد دوا څوک چې په شدید تب او مصابي یعنی صورت خوګيږي نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي ک ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي
ډېر مننه د غوړیدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و ډاکټر صاحب نور پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوړیدونکو پریخي دي دا به ورسته مطرح کو دی غوړیدونکو دی او ډول د وایانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي خو د لې ټابلیټونو نمونه واخصل چې په غو باندې بخې کېده په درملنه باندې که څه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبري پوه کو په دوه منی مای کې خود دې اوریدون کې پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو مهرباني ډاکټر صاحب
لکه مخ مو چې دا وری وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي ډیر امراض دي لکه د ستوني درد د شو میتیازو میکروب کېدل سینا بغال دي دا ورته نور امراض هغه داسي اراز ولایم پیدا کولای شي لکه ملاریا ولی د وینې د بلډ فلم په اساس د وینې د معنی په اساس هغه کچیرته یو ماینه منفی کولای شو تلور لا شپږ ساعته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا ماینه تکرار کو تر څو دې مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي بعد له دوا وخت ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري مشخصه دواګان لري هغه باید مریض واخلي اغه ډیر ارزانه دي لسرسای مسانه ده خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي نور امراض او تشخیص تفریقی شي او ورسته تداوی شي
یعنی ډاکټر سیب بن خوسه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي اتمن
خطرناک ده خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي ډیر شدید اختلالات ورکوي چې دغه جملې نه مخکې مو ویل چې د مرغۍ ملاریا ده د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي د تور غټوالې ده زیړې پیدا کول دي د زړه ادمې کفایت ده چې بډوډو ادمې کفایت دی او د سږو وزما یا پارسو نو دا شدید اختلالات دي که په مناسب وخت تداوی نشي ماینه نشي تشخیص نشي او تداوی نشي نو دا اختلالات کېدای شي او دا اختلالات
وژن کیسه لري سلامات سره ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکه نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نوري
مانا خار سلودین صاحب محترم اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدون کو ته سلام وایم همدرد هم له لغمان
ښه سړی مشه همدرد صاحب تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسی دا ځل په ملاریا خبرې کو تاسو او څو وايي په دې اړه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري
ډیر شک نه ډیر خوخ پرونه دا ډیر خاموزون تا کړی دا نو ډیر شک نه لودین ته محترم امنګ وینو چې ډاکټرانو باندې اسلام بر نو ستولتا او بعض خلک ډیر غریب دی ولکه خوغه دی ویني د معنا کې دوه غم لري نو اکثر خلک خودسری دواګانې خوري کنه تشخیص نه کوي دی ویني او دوا خوري یا د طبي ګولې خوري یا باز هم د ملاریا ګولې خوري نو ډاکټر صاحب نو پختنه دغه دغه سمره په جو کار دغه به جو کار د خپل سری دواګانې او دا د منګا لاکي خوسيدي لوبین صاحب محترم دغه اوس د شولو سیزن شروع کیږي پاسلې نو هغه نو دومره پرمانی د میاشو کنه سی بيخي دین خو منګا غا پاکستان کې ماجر پراته وال تبم یو سپره کې دل په دې پوڅو موسو کې کیمپو کې دلته خو ناغستا ناغ په خوا به جمهوریت کې پښخانی توزیع کې بل هغه هم نستان او دا وز زدل تایبان نه ناس ما هوا هم لګیږي خو بیا هم د سیمیا شي دی لودین صاحب لکه شګي سي سوک راشین دي نو زه یو غختنم لرم لږه موسسو نست باید دغه د نو خوراک په جدي دی اورو په جدي وسپیلاند دي واغونم دي په شخانو ضرورت ده باید په دغه باندې یو غمو کی اکثره د اگر په لایتونه سي دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي مونږ وینو لودین چې خلک ډیر مشکل کې گیر دي
bale kor wadan hamdar sahab salamat o siri ramanana ke saham mak ke doctor sahab da pukhtana jawab kra che be nuqse dawa khisal se zyanun lari doctor sahab wele che malaria che da de insaan de wujood مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سی البته د متخصص ډاکټر لسپارختنه سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو د مخکې تاسو پوښتنه جواب کبه هم ممکن لاندې تبصره ورته وکي په مجموع کې سپارختنه څلري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي لکه مثلا لغمان ننګرهار یا پټول کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونو چې ګرمه هوا لري کومي علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لار سي ډاکټر ته معاینه خپل وو کې وینې معاینه کې او بیا کچیر ته احیانن په کومي ناروغي اختوي یا هم ملاریا کېږي درملنه شروع کی
لودین صاحب کله چې دغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زه خپل کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلې وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دی دا دومره قیامت نه دی تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه که وشي نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوا ډېره ارزانه ده ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولی شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت او سید دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه راته ثبت کړي دا پښتنه به وورو چې زیرک صاحب سوي
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وي او د دې خلاري به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډیره شدید ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد یا غیزی کولی شي چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي
کور ودان ډیر مننه نور مرجان زیرک رورو له خوست نه ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم پټول کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکۍ ته ونی ولسی یا هم کڅوک مثلا لکوټینه بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغي د ملاریا ویره پکې ډیره ده په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیره کور پښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي
دوین سه په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي او ورسره پرمیشن باندې خبرې کوم یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه دویني اندازه کنيږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي همدارنګه که چیرته وینه کم وي وینه ورته تیر کړئ شي او بل دا شي مشخصه تداوی ده پرازیت مشخص کیږي معاینه کیږي نوې معلومیږي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو محیط وساتو او بل دا دواګانې دي محیط ساتلو کې ستا د چې موږ پاسې وګدو کالی واغوندو هغه صحیح چې لوڅي وي پندمیک ساهو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوڅي دي باید په ماغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا وړ شي دا د یو مثال بل دا چې په ماغه مچرې چې ورته وایي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په هغه ځای کې باید موجود وي کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرشی بل مخنیوی د دوا په واسطه ده کله چې موږ وینې د میک ساحې ته زو یا غا ساحې ته په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې زو مخکې لدې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دی دا واخلو په هفته کې یو ځل او چې څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو کله چې لږه فنه به راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی پر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره لدې چې تاسو ویلي چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتما د غناروغي نوري هم زیاتیږي ویروسي اتل عمل دي چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ستاسو د ملاریا
په دې ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نورو روغتیاي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغه اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعض نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 30% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 15 کلو نه یو عمر کم وو واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 15 کلو نه یو عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړینه په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دا واکسین خطر وسه، یعنی وادي دي حتی نه د چې بازار ته دی وړاندې سوی وی او یو شمېر هوادونو ته رسیدلې وی، یوازې فقط ابتدایي مراحل وکړه.
بله بله بله، تر وسه تنا افریقا په مملکو کې تطبیق شوی دا او پاکستان، افغانستان، آسیایي مملکو ته هغه چې اندیمیک ساحه دي د ملاریا تر وسه دلته نه دي تطبیق شوی، تنا هغه دي مخنیوي لارې چارې دلته په کار اچول کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا لقبله؟ ماشومان، مثلا مایند، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه زیات دي، یعنی په دغه کټګوري کې د عمر له لحاظ هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګاله کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت لمنځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو نه ښکته وي، د دې معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیف وي. هغه که د طبي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګان وي د وجود، نو ترتورو نه زیات چې مرګ عمر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 15 کلونه لاندې. همدارنګه هغه مندي چې هم لري مساعد دي، د کچی په هغه خپل ګډه کې ماشوم لري او بلدا چې هغه ماشوم چې پیدا کیږي چې د مور نه په اولاد ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډیر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلای دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو کڅه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې ورسره کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمن در راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیخ زیات شوې دي په ماشومان کې او هم په مندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات لکبل حتمان کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العمل نه د دغه سي ناروغي په وړاندې سوي، او خوارزواکي ماشومان کولای سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي.
خوارزواکي ماشومان د هر مرزي لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، هغه ملاریا ده او کنور امراض دي. هر مرزي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي، یا لمان د ولاړ شي، نو هر ډول میکرو هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه لمانځه وړي تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږ سم شي. تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غږ فلټر سي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي، ازادي راډیو ده. او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي. د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو
سره بله او تاسو ستړي مو سي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کا کوم کوریدونکو ته، تعالی دې خیر درکې چې موږ ته داسې موضوعات ساکي او موږ ته آگاهي راکوي. تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دوه پوښتنې وکم. لږ نظر خو مې دا دی، د لوجی صاحب د جوزجان په ولایت کې د ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتونو مدیر دی، قرا او قصباتو کې د ملاریا ډیر پیدا کیږي. او بل خبره دا چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې او په قرا او قصباتو کې د ملاریا او معایناتو تم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوند کوو، تر اوسه دا په شخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي. نو د خلکو ډیره هم دا چې دا په شخانه کې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه یې تقسیم شوی، دا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او وړاندې حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش په علاقې. زما ډاکټر صاحب څه دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د دروستو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. د ملاریا چې انسان ته راځي، اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي. نو بل خبره مې دا ده، د 2010 کال دا په دې خو بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګ مير د ملاریا ډیر کووس ډیر دی.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ چې پښتنه مو وکړې. یو بل اوریدونکو هم خپل پښتن درالګلې، دا به وورو، بیا به ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي. خاطر دی اوریدونکو پښتنه به وورو چې واتس اپ کې را تسب کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده، کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزی په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزی په افغانستان کې ډیره ده، به انتها ډیر ایجاد شوی ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی، نو دغه امراض زیات شي. کچېره په دا حق له معلومات راکړي، آیا دا دغه د څه سره د مرزی تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی، دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی. چې آیا دا اوس له څه وجه څخه؟ کچیر په دې حق له تاسو مشته معلومات راکړي، تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړی کني سي، هم خپل پیغامونه راته پرېږدي. ډاکټر صاحب، اول براسو دي قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرستنه د ورسېدلې په خوا به د پښخانو ویش کې د البته مخ کې اوریدونکو لغمان هم اړی کني ولې و چې په خوا ورته زینو موسسو په وولي کې پښخانې ورکولې مساکل تر اوسه نه دي رسولې. قاری صاحب پښتون پښتنه درلود، وای لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا بریټ کوي، او بل وای ک پیښه ته وکتل سي 2010 کال ته وکتل سي وسنۍ حالات ته پیښه زیات سوي او ک کمی سوي؟
هلو دین صاحب، کچېسته ملاریا مرزي په شروع کې د انسان سالم انسان پښتو کې باندې حمله کوي، هغه وخت کوي دا پرازیت تنیم ساعت پور یې نه تدان رسید. یعنی ته چې ورسېدی هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفتې هلته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو سکه حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب داسې کل هغه سره حجرات چې تخریب شول، دا پرازیتونه آزاد شول، نو سکه حجرات تر اغېزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوي نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وقاري صاحب چې وایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامې روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2020 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، پیښې زیاتې دي لا هم؟
په بعد له ما سره نوي معلومات نشته، دا ډاټا ما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو په شاید د عامې روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت وقوعات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا ربط په څه کې دی؟ ځکه د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 15 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډیره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان
دي،
ملاریا د پروسه کال انتقال کې ډیر رول لري، یو دا چې باید محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ده، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډیره زیاته وي، یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي نو د ضرور دی انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، وقات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډیر کیږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډیر بارانونه کیږي، ډنډونه وي ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه ګیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نور هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د برستل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکل به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیوګینی او ځین نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسې پذيري هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لاره هوا سړه کې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواخوي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواخوي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی؟
خصوصا هغه مناطق چې هغه اندمیک دی یا د ملاریا او وقعات پکې زیات دي، نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم دی یو غړی دي مسابېدو نه لري، فرزن ستوني درد، ستوني وازی ولې د لشي چرک لري، یا دا شي سینه بغل، یا دا شي شدید کلمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل، اراض ولایم وازی معلوم دي، جدا خبره ده ولی په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخص مریضي اراده ولې هم نه وي نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېر مرسته کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یواځې ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو غو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغه کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب
ویل چې نالج یا عامه پوهاوې د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد وشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکونومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد، ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح یې زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډیره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ؟ البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې که د ولایت په سطحې ولسوالۍ په سطحې وي، همدارنګه د زون په سطحې وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ستاسو تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډیره زیات رول لري. هم ته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او کنه شته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوع د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو ویل چې هر ورځ څلورې له شپږ ساعته بعد د دریو مسلسل ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراز ولري، درې ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدی شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات منتن څل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې منتن وي هغه پاتې شوي دوران کې، نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهاله کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریال او دماغ نه ونیولي، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هارډو کلورایډ په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا اما کلورکوین تک دو ورځو لپاره د دوست پر کی او یادا چې کچیرته اختلاط شوی وي مقاوم وي یا د ماغي ملاریا موجوده وي نو په اساس باندې بیا د راګل لارې ځنی همدا کوینین یا پارمیتامین سلپادوکسین
خو خدای دا تاسو چې دا دارو درمل چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر ماینه تشخیص نو وروسته اوریدونکو تر لاسه کی همدا سه به تاسو سپارښتنه هم همدا ده
بله 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 نظر د دې چې ملاریا پرازیت نشته کومه نوې موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدید ده نه در شعوري حالت مریض څنګه ده نظر په دې باندې بیا تداوی فرض کړئ
سلامت سید ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې لطفا د کومې دارو درمل یادونه چکیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کا چوي او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي معاینه وکړي له معاینه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیز خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه د ګټ په ځای کړه ناکله ځانونه ډیر اړوي او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي مثلا یو کال کې ملاریا سي آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي
هو بله بله کیدای شي چې د ژوند په پوجاریان کې څو ډله په دې مرزي باندې مبتلا اوسي معافیت خصوصا دومره ویل دي چې کچی په یو توګه دوامدار په دې مرزي باندې اخته کیږي یو اندازې معافیت پیدا کوي شدت یې کمبود پیدا کوي شدت دې کم ولې مبتلا کیدل شي چې په دې مرزي باندې اخته شي دوامدار معافیت متاسفانه
نه لري بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې ورورو بحث هم پای ته رسیدي فقط دو دقیقې شاو خو لری ډاکټر صاحب تاسو کو د خپل سپارښتنه راټول کې څه وایي اوریدونکو ته یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي هغه خبرې ورته وکړي په دې دو دقیقو کې شاو خو به بحث هم پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اومده سپارښتنه به څه وي اوریدونکو ته
اوریدونکو ته مې پیغام دا د چی په هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کار کوونکی کوي تاسو هغه واوري په باندې غور وکړي ځان ور باندې پوکي او هغه ته د عمل جامه ورکړي په کار یې واچوي کار ته نه واخلي تر څو تاسو د دې مریض څخه همدارنګ تاسو شاو قانون د گاون د دې مریض نه په امان کې پات شي د صحیح کار کوونکو سپارښتنه ته وګونئ او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل میلمه د کابل طبي پوهنتون استاد او د مایوان شفخانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 11 24 201
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن سکور اومد دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ما خود نا پیالے نسکوراں دے تشو ما خود نا پیالے نسکوراں دے تشو ما خود نا نصیب بدلاں دے قبل ما خود نا نصیب بدلا ہم دے قبل ما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشو ما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشو ما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو ما خود نا پیالے نسکور وم تشو ما خود نا تشو ما تشو ما 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 تشو ما خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود نا تندیا مات وم دے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو
ازادي رادیو ډیر زر خپل هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00420212110401.